همکارم سفیس دانگزی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شما خرخلاست.
مننه کوم زرغونه منگل، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. در من اوریدونکو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په تړاو خپل تازه سفر پیل کړی دی، خو هغه ناهیلي ښودلې چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه خبرونه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروگرام درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند نادلیاو ناوې ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي، او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. پوره خبرونه، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیام جیشنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند نادلی او ناوې ولسوالۍ زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلی ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوې ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیت تصفیه شوي. بلخو د هلمند والی ویاند مرزواک ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د تازه دم ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، شانجیر استقامتونه وو چې ډېری سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف دا و چې پکښې ځای په ځای سي، او تر څنګ یې 600 لومړی سرک هغه سیمه ده چې په دغه وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه او ډېری پلچکونه یې تخریب سي وو، چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په نهه میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2023 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو اخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلان سرګی لاوروف کڅ هم د بهتري احساس کوي خو بیا هم احتیاطان ځان خپل له نورو خلکو منځوي کړي. لاوروف د دوشمې پرز له یونان څخه روسیې ته ستون شوی وو. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنځشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم لاړ شي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو مقابل ټیم ته د 200 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځیدل یوازې د 101 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ چوانه راشد خان وکړه چې په څلور اوورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې ورکړې. نن د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبر په لرلو د جدول په سر کې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلی دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو له بریاو خبري کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادلی ساعت و اراضی گسترده از وجود طالبان پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همایی شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات راتلو په هدف یوه غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یو مدني فعاله بیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د ځکه مایوس وسوي چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم سوی. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستې نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بند شي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګیت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لاسلیک شوې موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل دوی خپلې حملې کمی کړې دي. د ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 40 ورځې کیږي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ندی سلاسیبی.
په قطر کې بین الافغانی خبری
سول راتون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواردل
تا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایا شیبه پا شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوتیوب څخه واوری ولولی او وبینی.
سیمی تا ده زلمی خلیلزاد ده تازه سفر پارمو جوزیات واوری دل خاغل خلیلزاد با ده قطر پلازمین دوها که ده افغانستان ده دولت و طالبان و ده مذاکرکون کو تیمونو سره خبری کوي. اخوا پا لغمان که لزگونه میرمنی پرون طولی شوی او پا دوها که ده دوار و مذاکرکون کو تیمونو بندگاه گو کرد چه جر تر جر ده اصلی مسائلو پا عرب بندی خبری پیل کری. پا لغمان که را طول شو خزو هم ده رنگ ده جگری پا خیلو خواو غگو کرد چه نور ده یو بل وجلو لاس واخلی. باز محمد عابد پا دیاره ریپورت جور کرده.
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالۍ په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بنده کړي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشرې نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي. نوموړې په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره دې اوربند ته غاړې کیږدي.
غونډې
ته ګڼو میرمنو ویناوی واورولی چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پرېکړې لیک هم ولوستل شو چې په جنګ کې له ښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 3 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلی دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلی اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 10% داعش وسله والو او د غراز د 10% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یونما کې د بشري حقونو د برخې مسؤولې فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره خاورې کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 13% ماشومان او 13% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې، انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي. خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللی دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه للی او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي، د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 ازادي راډیو ته وغږیست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالیو پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي تصفیه شوي سیمو ته د بېځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپله کړي. د وزارت په حواله د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل،
په تازگی در ولسوالی
په وروستیو کې د هلمند ناوی او د نادلی ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې. په دغو ساحو کې طالبان راغونډ شوي وو، خلک یې ځورول او له دوی یې باج اخیست. د دواړو لورو په وسلوالو نښتو کې تر سلو زیات طالبان مړه یا هم ټپیان شول. د دوی زیاتې وسلې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلې. په هلمند په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. خدای کول په لښکرګاه کې به وضعیت عادي شي.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د هلمند والی وایي د پوځي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلسګونو کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل، تصفیه سو سیمو ته د بې ځایه سویو کورنیو ستنېدل پیل سوي دي.
خوشبختی زیداده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگو له لاسه بې ځای شوي وو دوباره خپل کورو خواته تللي دي، خپل کارو کې انشاءالله ځای په ځای کېږي.
د هلمند په ځینو سیمو له دې جملې مرکز لشکرګاه ناوې او نادلي ولسوالیو کې د تلي میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلولو طالبانو د لشکرګاه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې 10,000 کورنۍ نور سیمو ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یو یې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ټپي شو او د شنبې په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د ده کشر ورور سا ورکړه. ورځپاڼې لیکي د 2008 کال پسرلی و چې محمد رضا بهادری د کابل په لویدیځ کې له یوه روزنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چې کله روغ شو د کانکور ازموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي وروسته بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضاني تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورځپاڼې په باور رمضاني د شنبې په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې یې تر خاورو لاندې شوې. دی د هغو څلوربیشت قربانیانو له ډلې څخه و چې د داعش په برید کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیعه ژوند کوي د داعش بریدونو ته اشاره کوي چې په سیاسي دودي او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه، ښوونځي، مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې دوی دا برید نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نورو قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د کندوز د اوسیدونکو غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمبارۍ پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په څیر په تیر یوه کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکي ته چې د افغان، امریکایي یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وژل کیږي $1,300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولی شي. د یو شمېر افغان چارواکو او د بشري حقونو د ډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدلی چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان یې د هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو پیښور ته هلته پرون د دیر کالونی په یو مدرسه کې 14 شوي و چې لکتر لګا نه کسان پکې وژل شوي او تر 113 زیات کسان پکې ټپیانو. تازه ځینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دی د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پیښوره راپور جوړ کړی.
د پیښور رینګ روډ دیر کالونی سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په اړه د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروسته د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد اسیم وایي د محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټایم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دی، خدا دا چې د فرد درخېد ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ډیسچارج کوو. وګورم ته د بډیانی ریسیپشن ویل لارج کې بیا مونږ سره یو مریضانو کې یو چې کم کریټیکل زخمی و هغه مونږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي مونږ سره چې کم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه مونږ حیات آباد کې چې کم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویتن لپاره نو هلته کې موږ شفت کړي دي. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډېرو عمرونو چې کوم دی هغه د شلو کالو نه والا دیرشو کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده، او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده، او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اړه په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې، نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی له بیلاروس څخه ووت، د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشي کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شاکیلاروف دی ژر تر ژره خوشي شي. د شاکیلاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شاکیلاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شاکیلاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی، نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پوښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شاکیلاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه کم دوه اونۍ مخکې ونیول سو. شاکیلاروف د خپل مور او پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی وو، خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاری تسیخانوفسکی په نوم ثبتولو کې همکاري کړې ده، ځکه یې ونیوه. تسیخانوفسکی هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شاکیلاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برني ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
نوم شمسلہ دی هلمند ولایت لشکرگاہ شاد خدا جغام کی سپریتم دل تورور گل د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل تو حکومت هیڅ مرسته کی سره نه کی اورور وځه ته ما شما د دې ګل جوړی دام نه لري دل ته خلک ډیر پازاب دي ډیر په مشکلات کې دی باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي چې څه خبر دي چې هغه د دې په څومره کې ډیر سخت جنگ دی او د خلکو متلیک اسلام سلام
زه حجی شیخ حسن کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالۍ نه د نړۍ ولسوالۍ پورې پام پروت دی، او د یلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې راره شي هغه د کومه په حالت مړی په لارې کې د ټولو لوړکولو چارواکو نه داخله ده چې زمونږ په دې غوږمانې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وفصل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم از بکون کی دی هغوی دغه یخنی په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنی پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. د یونما مشر دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانېد دیلی کاپیټلز ته ماته ورکړي. دیلی کاپیټلز د 200 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یوه منډه ورکړه. لشه د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ facebook.com/azadiradio کې ولولای. د پروګرام دویمه برخه پیلو. په دغه برخه کې به لمړی یو راپور له بلخ تاسو ته خبر کو، بیا به ورشو د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام به درته خبر کړو او که وختو یو سندره به هم درته خبره شي. خو لمړی راځو یو راپور ته. یوی شپږشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونه ښځو ته د سالم عاید ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د پخلي کارخونه لري او وایي له سلو ډېرو ښځو ته یې د وړو سوداګریو فعالیتونه برابر کړي او په دې برخه کې روزنه هم ورکړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور رالیږلی او تر هغه وروسته د آزادی اوریدون کونیس پروگرام مهیره وی.
من از این شروع کارم دختر خانما بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشم گوش کلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر ده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه دزدکر و روزن لپوهنزی فارغه شوی ده. خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچه پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه. خو دوه کله وروسته کله چې په بازار کې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دفتر خانمایي کې زما همراه مې کار میکنن، ماشاءالله
کوم انجونې چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمينه نه دا ورته برابره شوې. نو ما ورته د کار کولو لو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي.
مېنی چې امره ما کار میکنن
دا به چې د کورنۍ د مصالحو د پوره کولو ترڅنګ لسنورونجونو ته هم د کار زمينه برابر کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي راډیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو میرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشحاله ده کله چې زده کوونکي یې له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کوم انجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او له ما سره سیالي کوي. زه خوشحاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپایي زاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
لنی کمر غبای دویمه چې حتی په بلخ کې د شوزو لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې یې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستې. آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګېزه بولي. مجیب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد وو چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم د رسولای دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولای چې خپل کورونه تخوز یو په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایل مو د ازادي راډیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
د ازادي راډیو ته پیغام پیښم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازګم. لور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې دا څو ورځې مخکې جنگونه وه، لارې بندې شوې پر ګریش ولسوالۍ. بیا چې کله سړی ګریش ولسوالۍ ته ولاړ دی، دا سنګوریان په نامه کوم اسکار چې دی سړی ګروي په یوه نامه او بل نامه. بیا وایي تاسو طالبان یاست چې موږ طالبان یو، بیا مو علاقه یې ولې طالبان هم نه یو، ملکي خلک یو. بیا د سړي ته روپۍ غواړي. نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکو هم کار پرېښی دی. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریش ولسوالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا د ملکي خلکو د سنګوریانې ګیري. نو دی وایي دا د وطن خدمت دی، که دا د وطن خدمت دی د دې خدمت خو یې موږ بېخي تېرو، دی ملکي خلک ګیري. او د ازادۍ راډیو سره ډېره مننه.
بلې، السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پرېږدم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده،
دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصه کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کښېږي. د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا فیرات ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله او امید دي، دغه نیو څخه خواهش دي، دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لښکرګاه و شار ته راغلي دي، دا زموږ ورونو او زموږ خوندې او زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کښې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله او امید دي چې د دغه خلکو سره مرسته او کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې ای بدبختانو کمبختانو، دغه دونې مسلمانانو مو د چوکۍ دپاره واخېستله، تباه او برباد مو کړله. ستاسو سره به الله العالمین په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسو بندګان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرفه نه کوو، یا څو چې مري پوسې ستاسو خپل د چوکۍ دپاره وغوندې وژنې. الله پاک جل جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو خپل په ګرېواني کښې شورت ووهئ، نور مو وخت نه نیسمه. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
السلام علیکم سودان کارانو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم وروره. دغه چې موږ دا پیغام به وروره دلته پر موږ باندې داسې داسې حال دی چې ته دغه په ولسوالۍ سطحې عوامونه راغورځوي چې باله د ړنده وارې دي چې په هر کلي کښې ومخښتوي، د هغه منطقه به ټوله میراث کړي. نو یو به ملامت کړي بسته ځنګلوی چې ځنګل چې ور وخت وچ لن نه ګوري، دا مخه اوس نه ولې الله سر ورسره باندې دغه نه وایي چې دا به ګناه کښې ومخلي. بس د یو مخت ور واچولی در ور داسې کړي چې په یو وس نه دا خپل د ورته نن شنه کښتونه ورته پاتې دي. په علت د ورته یو دوکان کښې موږ درې کوره پراته د خدای روي د زړه د زړه هغه به مې وسودل شي چې د ایوان چې چا مو ته لولاکه سړی بدراز لاس ور اچولي موږ په انسانان او هغه دغه حسابداره ډاکټران دي چې اوس ور چې ماس کښې پر سړي لاس کښې دي زر کالداري راکړه چې لاس یې کښېښه. نور خو دوا پېر چې دوا دغه کښې چې دوا دغه کښې پنځه زره شپږ زره لس زره ورته اوس حالتوي چې بیا چې حالتونه چې سل پوی نه پیدا کېږي نو دا به پنځه زره شپږ زره دا موږ خاران د کومې خوا کړو. یو دغه عوامونه د نه راغورځوي نو دغه ستړیا چې موږ بېخي داسې در به در باله د مونه نه ستړي کوي بلیاز د خدای په لیا د قرآن کښې مو باله ستړي کوي باله خپل دغه چې باله د دغه حالات خپل د ژوند نه راځي شي د عمخې د میاش کښې باله د نه هغه چې مو اوس تېره د خبره کښتونه راسه پاتې بچان مو وژو تږې را پچې دي په یو دوکان کښې درې کوره مانا دا هم بېخي نجایز دی بېخي ظلم دی چې مو سره کېږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپلې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خپره کړه. خدای یو کړي چې اړوندو مسؤلینو هم دا اورېدلې وي او د خبرې دپاره یې هڅې وکړې. په همدې تړاو دا د هلمند د جګړې او د هغه د مالي تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي راډیو سره یې په مرکې کړې. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړې ده. په لومړي سر کې د هلمند والي د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر حده زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بېخي نه استعمالوو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بېرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړو شروع کړو. خو اساسي خبره دا دی چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاپونه هم لیدلی دوی د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی پلو پلچکو د شانې تخریب ته چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکول او جوړولو ته لګیا یو انشاءالله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والي، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره، زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپله طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان یې مړه شو، او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک تخت نفرت ته لري. همدارنګه د خلک رفت عمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس په ماینو والو ځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو اکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤول ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه به وي.
ولی صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی، او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ وکړو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې دغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړ. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړ. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړ. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودلو، او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جمعې اولی عربي او د محسنون څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیمادو انستیتیوټونه چې دي او عالي ټایم پانزي چې دي د وایم کانو شروع شوي دي، خو چون کې متاسفانه د مور سره رسن تین د جامع او جاګ تین سره رسن تین امکانه هیڅ پایله معلومه نه ده، درک معلوم نه دی چې امکانه څه وخت دی. نو مور د چارواکو سره غواړو چې مور دغه غږ واوري او مور د عمر سره زګي وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان په ولسوالۍ کې د خادس هم کار نه کوي، نه واټساپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خادا څه سمه پاله کړي او د ولس په پرته توګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم. تاسو ته پیغام پرېږدم. الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی چې کابل شاه کې مجرمین به ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. دا الله را نه ده که څوم صلی الله علیه وسلم نظر ته احترام لرم، او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشي. دا الله را نه ده. کابل یو ملي شهر دی، یو بنفس شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته، دلته ځوانان
نغلای چکی دا دس نه دی چې یو کور خپل په خوشاله دی امور یا ور یا خو یا خپل کس په دی باندې خوشاله چغلا وکړي کاری بوختیان است کابل شاه دی چې نه شاه دی مگر نه پوسې پښکې زیات دی نه شاه دی په دې نه تمام مشکو سیږي کارونه است او دې نه است نو باید دا ته باید حل را پیدا شي نه دا حل را نه شي په بس سوال سوال کې یا څه دی ورته اوس بس نه څه کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله ستاب بګر شهر کابلان واسي دغه ته زندان وته یا په بزرګونه کسان زندان وته واسي دا هم یو د بورجې د پاره خساره دی دا تاوان دی موږ هیواد په حل نه دا ده چې کاري مختار کې دا چې کارم الله صالح صاحب خپل شخصي کار باندې د حکومت بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې په پلیټیو د جوړې کې باندې په کار مصرف شي دا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې دا ښه پاتې شي الله ما
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکون کا اوریدون کو تاسو نه تاسو سلام داله کوم وروره زه د غازی آباد ول سوالای د سنړ ولایت نه میډیکن ول سنړ ولایت کې دا ورته دا پر دې کور نه ولې او جنگ کې دیو دي نه کې دي کله ولې کور نه ولې عوام پاجابای دا په سي ډانګرا کې عوام غیر حق مسلمانان دای کار کړی دا دې کور نه وشت کور نه ولې ورګره ما شومان څو دا دې وشته څوک خبر نه کوي موږ راځي هم ورته دا پیغام ضرور دی چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي.
السلام علیکم زه حاجی شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 باغ 28 باغ په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ دا اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ
پاکستان روپئے
آزادی راتیو کار کردن که آوریدین که تسلامون و احترامات و هم دیتاون ریستل سلامون تخواب جمهوری ریاست تجید مرزادی ماهیدی و سر از دومک و حق لبان دیکومتر هست تهرشه و خمت اصفانه در حقه حید حال نمعلومی که چی در حقه سعال شو نپده عربان در پچه ها کبان استاس در راتیو لحلار غخ کون چی در حقه حالت معلوم کی او به مرزاتی معلومین و مشکلات تا رسیدگی وشی. سلام.
بله سلام علیکم زده کندال سر پیر آماد بسر بولدک بسر حجی گمبر یا متقاید محمد مخرم ما خواهی در تکرزان داده چیزه تکرزان محمدی ما دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تقاعد پی ګرځي. په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره زموږ پیسې موجود دي. زما د غدادي چې زما د تقاعد پیسې ما ته پرې وځي راکي. زه نه غواړم چې زه په کال کې یو د ما ته د تقاعد پیسې چې اچا زره یا نیوي زره یا به یو لکه ونه کېږي. په دې باندې د زموږ هیڅ کار نه کېږي او تقاعد پیسې د دغه لپاره دولت ګرځي چې هغه دی تقاعد شي او پر یو ځای ورکړي او هغه د هغه څخه دی یو استفاده وکړي.
یا به یو کور په جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار پکې خپل روزمره ژوند به سرته پرسي وي. اما دغه یو لکه وانی اچا زر یا نیوي زر یا دا چې موږ سره کوي دغه پیسې نه چې د سړي ګزاره نه پکېږي. نو زما خواهش دغه دی چې زموږ خپلې پیسې دي موږ ته پر یوه ځای راکړي. موږ خیر دولت ته بوجېدې څه نه غواړو. دا خو زموږ پیسې د ده سره امانت رسېږي راک. ته زما پیسې ولې ما ته په کښت راکوې؟ سرګردانه مال تقاوت مامورین ګرځه سرګردانه. یو ورځ رئیس نه وي، یو ورځ امضا نه کېږي، یو ورځ مجلس وي، یو ورځ جلسه ده، یو ورځ چیشتي. نو دا څه ضرورت یې وغونیم اردو لارو ته چې پر اردو لارو باندې موږ ته د خپلې پیسې راکړي؟ خو زموږ پیسې ستا سره امانت پرچې دي، موجود دي، په پخوا کې دي، راسې ګرځولي دي. بس رایه که په دې کې نو بیا څه مشکل دی چې ته ماته بیا دا دې بیا دغه کړي دي چې بس بالا په کال کښې یو وارې در کوو؟ ولې پر یوه ځای نه ورکوې لکه په نورو دنیا کښې دا نور کارونه چې د نورو خارجانو په اجازه کوي نو دا بیا ولې نه کوې؟ خو په امریکا کښې، په جرمني کښې، په فرانسه کښې، په پاکستان کښې، په دې نږدې پاکستان کښې له دغه قانون شته چې دا پیسې پر یوه ځای ورکوي. او بل قانوني غوښتنه مې هم دا ده چې ته په افغانستان چې د افغانستان بانک ته مامورینو ته پر یوه ځای پیسې ورکوي، دا بیا ولې؟ دا بیا څه رقم کار دی؟ ولا خبر یم بانک مامور ته پر یوه ځای تقاوت ورکوي او نور مامورینو ته بیا په کښتو یې راکوي، دا ولې؟ د میریو دغه چلند ولې زموږ سره کوي؟ هر سړی به ارام شي، هر مامور به ارام شي، هر یو مشکل به پره به شي، یو کار به پوه شي. بیا په دې مابین د جریان کښې د دې ژوند یو سړی مړ کېږي، هغه ورثه نه لري چې بیا پسې ولاړ شي، بیا وسیقه جوړه کړي، شکري بیا به کابل ته بیا ځي. دا څونې اوږده لار د خدای لوی دی. دا دونې کارونه ګرده پر خارجي سیستم روان دي. اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونی اولا د وختو څخه بس هغه سلسله پاته ده، اولا پاته ده، اولا پاته ده. ستاسو راډیو څخه مې دا خواهش دی چې دغه مربوطه مسؤولینو سره د تقاوت دغه یو پرېکړه، یو کاچې پرېکړه پر دې باندې وکړي. دغه زه خپله په دا رقم دا پیسې نه غواړم. وسلام،
ډېره مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو خپل پیغام راستولی و. دا دې موږ هم په امانت درته خپور کړي. هیله ده چې ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه اړوندو مسؤولینو هم اورېدلي وي او د خبرې لپاره یې هڅې وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي، همکاري کوي. کور یې ودان او ستاسې هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وه. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده د
Chupa, Allah chupa da zaman.